ساعت استودیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی همکارم ساله محمد ساله با شماست. ساله صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور، ته ستړی مسې اوریدونکو ته از مال خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ازادي رادیو د اول یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت سو چې زیاته برخه د ازادي په صفو کې ونیس پروګرام ته بیره سوې ده. خو ځینې راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ځواکونه یې په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو په وړاندې بشپړ وسایل نه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسول وایي چې په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو په وړاندې په محافظتي سیستم کې نیمګړتیاوې شته. د افغانستان د پوهنې وزیر په بامیان کې د یوه ښوونځي پر سوځېدو خوشحالي څرګنده کړه. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 13 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسول جان سوپکو وایي چې په دې هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو په وړاندې په محافظتي سیستم کې نیمګړتیاوې شته. د دې چارواکي په وینا څېړنه څرګنده کړې په هغو تړونونو کې چې د دې سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره شرکتونه ته ورکړل شوي اداري فساد موجود دی. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې لږ تر لږه یوه افغان شرکت ته په دې اړه په ورکړل شوي قرارداد کې پیسې خوړل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر په بامیان کې د یوه ښوونځي پر سوځېدو خوشحالي څرګنده کړه. د بامیان د شیبر ولسوالۍ د غندک دنجونو لیسه وړمش په د ځینو کسانو لخوا سوځول شوې ده. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ دا د پوهنې د دښمنانو کار بللی او له امنیتي قانونو یې هیله کړې چې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دا په بامیان کې د خپل ډول له مخې یوه له نادرو پیښو ګڼل کیږي. د پوهنې وزیر په خپل پیغام کې ویلي چې تر دې مهاله د ښوونځیو تر 8000 زیاتې ودانۍ جوړې شوي او تر راتلونکو دو کلونو پرې به شمیر دوه برابره زیات شي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې دوه تنه بهرنیان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي. ویل کېږي دوی له غزنی څخه کابل ته روان وو. راپورونه وایي یو کناډایي سړی او یوه امریکایي ښځه تېره ورځ د سید آباد په ششګاو سیمه کې تښتول شوي. ایصف ځواکونه وایي چې یو عسکري پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. دغو ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پرون میلادي کال کې په افغانستان کې تر 353 زیات بهرني سرتیري په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو پرون ویل چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 13 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د میزایلو دا حمله د شمالي وزیرستان د ورکزیو په سیمه کې د مولوي شکرالله په نوم د وسلوالو د یو قومندان پر کور شوې ده. ویل کېږي مولوي شکرالله د حافظ ګل بهادر د ډلې له قومندانانو څخه دی. په پیل کې د سیمې یو مسؤول خوشحال خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې لخوا د میزایلو په حمله کې یو لسنه وژل شوي. خو وروسته د هغه مرستیال رفیق محمد خبری رسنوی ته وویل چې پر سیمه څلور توغندي توغول شوي دي. د چارواکي وویل چې په حمله کې یو شمېر زخمیان وروسته مړه شول چې په دې توګه د وژل شوو کسانو شمېر 13 تل وړ شو. چارواکي ویلي چې په دې حمله کې زیات وژل شوي سختریزي افغانان وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهر په دې هیواد کې له بشري حقوقو د سرغړونې غموون کې تصویر وړاندې کړ. احمد شهید ویل د بشري حقوقو فعالان د نورو کارونو ترڅنګ په کوټک یا لرګو یو حل سوي، جنسيتي رور باندې سوي، بیخوبۍ ته اړسل سوي او په مصنوعي ډول ادم سوي دي. شهید وایي ایران د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې لږ تر لږه 233 کسان ادم کړي. اکثره د مخدره موادو اړوندو تورونو لکبله د سزا په توګه سنگسار ته د مخه کولو لکبله پر ایران انتقاد وکړ. د سوریه د رژیم مخالف فعالان وایي چې تیره شپه د دمشق ښار په امنیه سیمه کې ستره بمی چاودنه شوې. د هغه سیمه د چې زیاتې امنیتي او پوځي ادارې دفترونه پکې لري. د ایفادل رسول او انصار الاسلام په نوم سختریزو ډلو ویلي چې دا بم دوی په هغه سیمه کې شی و چې د سوریه په امنیتي ځواکونو پورې تړاو لري. د انصار الاسلام ډلې تر دې مخکې په همدې سیمه کې د سوریه د پوځ د ارکان هر پورې په اړوندو مرکزونو کې د چاودنې مسؤلیت هم اخیستی و. د سوریه دولتي ټلویزیون د تروریستي عمل بللی او وایي چې دوه تنه زخمیان سوي دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون ویل د سوریه هغه مسافر اړون کې الوتکه چې په انقره کې ناسې ته مجبوره سوې د سوریه د دفاع وزارت اړوند وسایل او مهمات یې لیږدول. ترکی چارواکو د سوریه یو مسافر وړونکو الوتکه چې له مسکو څخه د مشق روانه وه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه په زور ناستې ته مجبوره کړه چې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي وو. اردوغان په انقره کې خبرلانو ته وویل دا وسایل او مهمات د یوه روسي سازمان لخوا د سوریې د دفاع وزارت ته روان وو. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون ماښام په ټلویزیونی مرکه کې ویل چې د اسرائیل فضا ته بي پيلوټ الوتکه دوی ورستولې وه. په لبنان کې د شیعهګانو د دې سخت ریزې ډلې مشر ویل دا بي پيلوټ الوتکه د ایران سخت وه. حسن نصر الله ادعا وکړه چې دوی بي پيلوټ الوتکه پر حساسو سیمو تر راګرځېدو وروسته د اسرائیل اټومي تاسیساتو ته په نږدې سیمه دیمونه کې راوغورځول سوه. د حزب الله مشر ویل چې بي پيلوټ الوتکه د هغوی د وسایلو یوه وړه برخه ده. دا د اسرائیل فضا ته اول ور ننوتل نه وو او وروستی ور به هم نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې بي پيلوټ الوتکې د سقوط په اړه پرون د اسرائیل او مصر پولو ته په نږدې سیمه کې وویل لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د خپلو پولو د ساتنې په کار کې قاطع یو. په سمندري پولو کې تاسو مخکې ولیدل او په وچه کې تاسو د هغه دیوال شاهد یاست چې موږ په سینا کې جوړ کړ تر څو زموږ د پولو د ماتولو هڅې بندې کړو. تاسو ولیدل چې څرنګه موږ په خپله فضا کې د حزب الله هڅه ناکامه کړه. حزب الله له 2004 میلادي کال راهیسې د اسرائیل خاورې ته د بي پيلوټ الوتکو د ورستولو هڅې کوي. امریکا پرون د لیبیا لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ. لاورنس پوپ به د کرستوفر سټیفنس پر ځای چې د سپتمبر پر 18 په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری په حمله کې ووژل سو کار پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولند ویل د نوی اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو او د لیبیا د خلکو په وړاندې چې د ډیموکراسۍ پر لور یې تګ پیل کړی د امریکا هوډ په ډاګه کوي. لاورنس پوپ په چاد کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی او د نوې دندې د پیل لپاره د لیبیا مرکز ترابلس ته رسیدلی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. یو امریکایي چارواکی چې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسؤل دی ویلي امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې د چاودېدونکو موادو په وړاندې بشپړ وسایل نه لري. د دې چارواکي په وینا څېړنو ښولې په هغو تړونونو کې چې د دې سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره شرکتونو ته ورکړل سوي اداري فساد موجود و. جزئیات له فرشته جلال زید خاوري.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو مسؤل جان سوپکو امریکایي قومندانانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د سرک د غاړې د بمونو او نورو چاودیدونکو موادو په وړاندې د امریکایي ځواکونو لپاره موجود ساتونکو سیستم نیمګړتیاوي لري. جان سوپکو پرون په هغه لیک کې چې په دې اړه د امریکایي ځواکونو لوی قومندانانو ته استول سوی ویلي چې هغه افغان شرکت چې په دې هیواد کې د دغه سیستم د 125 برخو د ځای پر ځای کولو قرارداد اخیستی وو په زیاتو ځایونو کې نیمګړی کار کړی او یا هم د کار کیفیت شننی. د امریکایي قومندانانو لپاره د جان سوپکو د لیک پرون خبر سوی د چاودیدونکو موادو په وړاندې د محافظتي سیستم زیاتې برخې اوسپنیز وسایل لري چې باید د سرکونو پلونو او لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای سي ترڅو وسلوال کسان ونه توانیږي چې نړیوالو ځواکونو ته پر سرکونو او لویو لارو ماینونه او نور چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د جان سوپکو د غلیک تر ډیره حده د خطر زنګ ګڼل کیږي او وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د چاودیدونکو موادو ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي او په اړه یې د بیړنیو اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. دا لیک د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان آلن او په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشر جنرال جیمز ماتیس ته استول شوی. شغلی سوپکو ویلي چې د 322 میلیون ډالرو په ارزښت د یو مهم قرارداد تر څیړلو وروسته چې په 2011 کال کې لاسلیک شوی دا څرګنده سوه چې په دې قرارداد کې فساد موجود و. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د عمومي ادارې ویاند فلیپ لافیل ویلي چې د دې قرارداد په اړه څیړنې روانې دي نو د دغه شرکت نوم نسی اخیستلی. فلیپ لافیل په دې اړه چې په دغه قرارداد کې د نیمګړتیا له امله امریکایي ځواکونو ته ځاني تلفات هم اوښتي دي د څرګندونو څخه ډډه وکړه. اسوسییټډ پرس وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په دقیق ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته څومره نور شرکتونه قراردادي کار کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغان حکومت مخالفی سیاسي ډلې ملي جبهې په افغانستان کې د یو غیر متمرکز سیستم د څېړلو په نیت د پنځمه پرس په کابل کې یو دورزنی سیمینار اپرانیست. د جبهې مشرانو ویل د افغانستان اوسنی نظام یو متمرکز نظام او په هیواد کې د هر ډول ستونزو اصلي لامل دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغان حکومت د مخالفی سیاسي ډلې ملي جبهې مشران په افغانستان کې اوسنی نظام متمرکز ګڼي او وایي چې د هیواد د ټولو سیاسي ټولنیزو فرهنګي امنیتی او اقتصادي ستونزو او ناکامیو لامل همدغه متمرکز نظام دی. د افغانستان ملي جبهه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سیاسي نظام د غیر متمرکز کولو تر عنوان لاندې یو دوه ورځنی سیړنیز سیمینار پرانیست. د افغانستان د ملي جبهه د مشرتابه هیئت غړي محمد محقق وویل چې د هیواد وسنۍ متمرکز نظام د خلکو او هیواد په ګټه نه دی.
یک حلقه معین انحصار کردن همه چیز را، هم قدرت را، قوه اجرائیه را، قوه اقتصادی را، قوه فرهنگی را.
یو ټاکلې ډله ده چې اجرایوي، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي قدرتونه یې انحصار کړي دي. د دې لامل دا نظام یو دیکتاتور نظام پاتې کیږي. په سیاسي او داسې نورو تصامیمو کې خلکو او سیاسي ګوندونو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي او د ټولو ستونزو لامل هم دا متمرکز نظام دی.
د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود په هیواد کې د والیانو او داسې نورو سیمه ییزو لوړپوړو چارواکو ټاکل د انتخاباتو له لارې غوره ګڼي. د ډاکټر عبدالله عبدالله تر مشرۍ لاندې د افغان حکومت یوه بل سیاسي ډله ملي ائتلاف هم ورته نظر لري. د ملي جبهې مشرانو دا هم وویل چې اوسنی نظام له تیرو لسو کالو راهیسې په هیوادنیو چارو کې مخالفو سیاسي ګوندونو او خلکو ته کومه پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د سیاسي چارو پوهان وایي چې ستونزه په نظام کې نه ده، بلکې د زور او وسلو خاوندان او سرغړوونکي دي چې دا نظام پلي کېدو او پرمختګ ته نه پرېږدي. خاغلی زبیر شفیقی وایي
د اوسنی نظام سره د دې چې په قوانینو کې متمرکز نظام دی، خو عملا یو غیر متمرکز نظام دی. والیان د مرکز نه بغاوت کوي، کابینه غړي د مرکز ته وفادار نه دي. چې خوښه یې نظام اطاعت کوي، چې خوښه یې نوی نه کوي. هېڅکله هم څوک نه شي ویلی چې دا د متمرکز نظام ستونزې دي. متمرکز نظام متاسفانه دا نظام پیاده شوی نه دی، د قانون تطبیق شوی نه دی. نو د نظام څوک خبرې کوي؟ هېڅ کله هم د دغه اوسني نظام ناکامي د سیستم د ناکامۍ په معنا باید تعبیر نه کړي، دا غلط تعبیر دی.
کارپوهان دا هم وایي چې د حکومت ځینې سیاسي ډلې هڅه کوي چې د غیر متمرکز نظام له لارې په هیواد کې فدرالي نظام ته لار هواره کړي. دوی دا هم وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان یو قوي متمرکز نظام ته اړتیا لري او فدرالي نظام ممکن د هیواد د تجزیې سبب شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د ژوند رنګونه
سیلانی.
سیلانی خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
لغمان.
د لغمان ته څه شوق لري سیلانی خان؟
بس دغه مړز ضرور لاندې باندې کوو، همدا سره شوق ده.
دا مړز د لغمان راوړی ده؟
نه، دا همدلته نیول، دلته کورونه.
چیرې ده کورې؟
دا کلی پتو.
مړز د شوق له کومو کلونو راهیسې؟
په دا ډېر وړوکیم، دغه سره دغه شوق ده. بس تر اوسه پورې همدغه پلروم دا کار کوو. که نه هغوی چې کوو، موږ هغو ته وکتلو، موږ هم پیادت شو.
نو ته اوس دا راته ووایه چې دغه مړزان چې دي، دا څو ډوله دي او کوم یو یې ښه جنګ کوي؟
دیکې چورنګي شته، یو جنت دی ویشت ورته هغه شته، کریټه دی بچی دی. دیکې کریټه چې بیا ښه جنګ
دا څه سړی څنګه پیژندلی سي چې دا ویشت دا کریټه ده؟
پوچا ته ښکار یار یو کې دا ګوره بچی چوکي مې پیژنې که نه؟ چې دا نه پیژنې اوس یې پیژنم.
دا په څه معلومیږي؟ څنګه معلومیږي؟
مثال د چورنګي چې دی، هغې د غاړه ټوله تکه توری، بچی یې دا ګوره خالي خام ده، لکه په دې باندې ښکاري اوسه.
ته تنها یوازې کرکان جنګیې او که یې نارو ته هم ساتې؟
نه، دې جنګو مخه
دلته په کابل کې. دا په کومه حصه کې جنگي؟
دا دیوغانن هوټل کې. دا اوس چې ورشي 200 کسان نم ډیر پکې ناست.
دا بیا څنګه دا جنگ څنګه سره خمی؟
بس ناشته مرغو غونډل سره ناشته دلې انډیوالانې دوه جوړه کې سره مثال سره خوشی کی نور شاو خو ورته ناشته جنگ ګوري. هغه کې یو وخت دوه چې واچ اتمن یو تختې
بیا چې ابو تختې هغه ته څوي
بګیل شو.
وای بګیل خیر. په دې باندې بیا پیسې هم دي؟
چې پیسې په ونه تړي خدا کار خو دې نه کوي کنه.
نو په دې څو څو پیسې تړي داخله
سره نیول تل لاک لاک نیول تل لاس لاک پور. اره خپل واس پوری کار کوي.
ته خپل هم دا کار کوي؟
چې دلته دا کارونه کې سره جنگي.
ته د کوم کوم سیم خلک راضي؟
پختیا راضي، غزنی راضي، کندوز راضي، جلاباتی راضي، شمال خوشحالی راضی دم دی خر و سیزون کی دی
دا خ مرز بازان د کوم سیمه دی
کنداری
کنداریان دی او خ مرز د کوم سیمه دی
یاره دا معلوم نه دی بدای کی سترګی بدای کی درد مرز دی جنگ دی
دا خ مرز خصوصیات راته وای چې څرخه مرز یې هغه خی
یا سرخی سرخه خ دی تورغاله خ دی
چې له پخو جګی سره څنګه یې مشوکای څنګه
دی غاټی مثال غاټه مشوکای غاټ ساری مهینه پخی دا خی
دا یو مرز قیمت سوی دا خ جنگی
لکه نه ور تر شل لکه
شل لکه روپو پر
یو مرز قیمت
دلته دا دغه ځای چې تا وخول دغه د ټولای مشر ځای ده کنه د دې ټولای مشر په ځای کې به دا څومره کسان راټولي
زیات رای زرګونو نم ډېر ورځ
دا هر پنځشنبه
او دوشنبه
کور دې ودان خیر وي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو عزتمند اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د پوره امن او ثبات په هیله د خبرونه پیل شو زه جنا قالو کوزه او ظریف نظر خو خیو چې په یوې بل خبرونه کې هم تاسو قربایو دوستانو خبری رسنۍ یا میډیا چې نن سبا په نړۍ کې د څلورم ستر قوت په توګه پیژندل کیږي د واقعیتونو د راسپړلو او بیانولو دنده لري. رسنۍ باید هر څه په پوره صداقت، ایمانداری، امانتداری او بې طرفۍ سره خلکو ته وړاندې کړي. د حقایقو تحریف په قصدي ډول د اذهانو ګډوډول او په ټولنه کې د شخړو اور ته لمن وهل د خبری رسنۍ اصالت او رسالت ته سخت زیان رسوي. په هر صورت نن سبا یو شمیر افغاني او نړیوالې خبری رسنۍ د لویدیځو څېړنیزو مرکزونو او سازمانونو په حواله وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغان دولت ړنګ شي او د دوی په وینا یو ځل بیا به د 1300 لسیزې په څیر کورنۍ جګړې پیل او افغانستان به په کنډوالو بدل شي. په 1909 میلادي کال کې چې کله له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو خبره ګرمه شوه هغه مهال هم ډیرو مشهورو کارپوهانو، ژورنالیستانو او څېړونکو اټکل کاوه چې د ډاکټر نجیب الله رژیم به د 4-5 میاشتو په موده کې سقوط وکړي، خو خبره داسې نه وه او افغان حکومت هغه مهال د پاکستان د مستقیمو او غیر مستقیمو پوځي مداخلو سره سره 3 کاله نور هم په واک کې پاتې شو چې وروسته ډاکټر نجیب په شمال کې د ځینو جنرالانو او نورو ګوندي اشخاصو د سازشونو او د ملګرو ملتونو د کمزورې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې له واکه لرې شو. په افغانستان کې انارشۍ او ګډوډۍ پیل شوې او په کابل کې په زرونو انسانان مړه شول او ښار په کنډوالو بدل شو. افغانانو د جګړو، وژنو او بې قانونیو پوره تجربې لیدلې او تر بل هر چا زیات د جګړو دردونه او کړاوونه حس کولای شي. یو شمیر انتقاد کوونکي وایي افغان دولت چې په اداري فساد کې ښکېل دی، ملي مشارکت پکې د تنظیمونو او زورواکانو په مصلحت بدل شوی، دې کار د ولس او حکومت ترمنځ فاصله ډېره کړې ده او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به له دولت څخه د خلکو ملاتړ کم شي. له بلې خوا د افغانستان د روان حالت او اندېښمنې وضع په رامنځته کېدو کې سیمه ییز او نړیوال قوتونه هم پوره ونډه لري. په افغانستان کې د ملي وحدت د پیاوړتیا پر ځای د قومونو ترمنځ د جګړو، دښمنیو او کورنیو جګړو سخت تبلیغ روان دی او له خلکو سره یې زیاتې اندېښنې پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په دې باور ده چې نړیوالو خبری رسنیو او قوتونو د خپلو ګټو د تامین په مقصد د افغانستان پر ضد یو ډول روحیاتي جګړه پیل کړي او د افغانانو ذهنونه ګډوډوي.
د غربي مطبوعاتو دا رواني جنگ د افغانستان په خلاف چې په 2014 کې به خارجي عسكر وزي او افغانستان په دربدري، یا دا چې د 2014 وروسته به افغانستان مفلس او دربدري، یا دا چې د 2014 وروسته به افغانستان کې خارجنګي، یا دا چې دا به یه هاو یا به طالبان نه، دا زما د نظر او زه په دې یقیني یم د منفعتو د جوړولو او ساتلو لپاره او د هغو اهدافو د رسیدو لپاره دي چې د دوو مملکتو د دوو منفعتو ترمنځ کې شي. دا یو رواني جنگ دی او په دې کې موږ باید هوښیار اوسېږو. جانب مقابل باید په دې پوه کړو چې په دې بچه ترسانیو افغانستان خپل منافع نسی هیرولی. دا یو د 500 کالو تاریخ درلودونکي وطن دی. زموږ د وطني اصطلاح د استعمال کوم سخت نر وطن دی. دوی به خپله ګټه سنجي، موږ اوس دوی پیژنو. پخوا نه پوهېدلو.
انتقاد کوونکي هم مني چې هر هیواد د خپلو ملي ګټو لپاره کار کوي او د افغانستان په ورانۍ کې د نورو ګټه ده، خو وايي افغان دولت هغه مهال خپل ملي ګټې ساتلی شي چې وسایل یا افزار ولري. دولت په واقعي ډول دولت وي او په خلکو کې ملي روحیه او وطن دوستي په جوش وي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادی رئیس عبدالحمید مبارز وایي
هر کشور منافع ملی خود داره و باید او را حفاظت بکنه، ولیکن کشورهای میتونن منافع ملی خود حفاظت بکنن که توان و وسایل حفاظت شده داشته باشند. با تأسف که افغانستان هنوز او توان و او وسایل حفاظت منافع ملی خود امروز ندارد.
په همداسې یو حالت کې د ناتو دفاع وزیرانو د بلجیم په مرکز برسل کې غونډه وکړه او د افغانستان مسلې د خبرو د اجنډا په سر کې و. وزیرانو یو ځل بیا د دې خبرې پخلی وکړ چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یوازې نه پرېږدي او په هیڅ صورت به د قدرت خلا نه رامنځته کیږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوق رازموسن د مسلې په اړه ویل:
وی ویل ډیفینیټلی نات لیو بیهایند ا سکیورټی واکوم.
موږ به په هیڅ صورت شاته خلا پرې نږدو. برعکس، موږ داسې ستراتیژي تر لاس لاندې نیولې چې له مخې به یې غښتلی افغان ځواک جوړ شي او د ایساف د ماموریت په پای کې به مسؤلیتونه واخلي. په نننۍ غونډه کې زموږ د قمندانانو د ویناو له اورېدو وروسته پوره ډاډمن شوم چې افغان ځواکونه به د 2014 کال په پای کې په بشپړ ډول امنیتي مسؤلیتونه واخلي.
The Afghan security forces will be able to take full responsibility for the security by the end of 2014.
دا هم باید ومنو چې د افغانستان ملي پوز او ملي پولیس تر پخوا زیات غښتلي دي او داسې حالت هم ممکن په افغانستان کې رانشي چې وسلوال مخالفان به لکه باد بوړکۍ په کابل حمله وکړي او هر څه به له سره په بل مخ شي. کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان ناکامي به د ټولې نړۍ او په خاص ډول د امریکا او انګلستان په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو تاریخي ناکامي وي. نړیوال دې مسلې ته پوره متوجه دي او ممکن اجازه ورنه کړي چې داسې یو حالت رامنځته شي. د انتقاد کوونکو استدلال هم قوي دی چې وای دولت په اداري فساد کې ښکېل دی، د معافیت فرهنګ لا هم په قوت کې دی، د یو ثابت او ملي اقتصاد پر ځای د جنگ او انجوګانو اقتصاد په حرکت دی، او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د هغوی د مرستو د کمیدو په صورت کې به ستونزې حتما رامنځته کیږي. بیا هم دا د دولت مردانو کار دی چې مخکې له مخکې میدان ته شي او سر له اوس نه تدابیر ونیسي. دا چې ولې مخکې له مخکې د افغانستان د ړنګېدو، کورنۍ جګړې د پیل کېدو او تباهۍ خبرې ګرمې شوي او د دې خبرو هدف څه دی؟ افغان حکومت به تر 2014 کال پورې تر کومه حده موجودې ستونزې لرې کړي او د خلکو د باور او ډاډ زیاتولو لپاره کوم ستر کارونه باید وکړي؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځوکړ شي. د کابل سټډیو ته رابللي مېلمانه دي د حق او عدالت د ګوند رهبری غړی ښاغلی آصف آشنا او د افغانستان د جمهور رئیس پخوانی ویاند ښاغلی وحید عمر. د خبرونه په دوهمه برخه کې به د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د چارو رئیس ښاغلی عبدالرحمن هوتکی هم زموږ ملموي.
بله، تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم، به برنامه ما خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که محترم آقای رفیع فردوس خبر دادن که نمیتوانن به برنامه ما اشتراک کنن و تشریف بیارن. خب از همکاریشان تشکر میکنیم که در آخرین لحظه ما را بدون مهمان از طرف حکومت گذاشتن. به هر حال، خب محترم آقای وحید و عمر، سخن اول به شما بسپاریم. شما چی فکر میکنید؟ قدر این موضوعات شنیدین در برنامه میز مدور ما هم اشتراک کردین. اصلا زیادتر این مسائل که دامن زد گزارش گروه بین‌المللی بحران زیادتر این دامن زد. بیاین از شما بشنویم چی تبصره میکنین. بفرمایید، خوش آمدین به استودیو.
سلام باشین.
سلامت باشین. تشکر الکوزه سیب تاسو سلام
و
آقای نظر به شما هم سلام و تمام شنونده های برنامه رادیو آزادی. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. من فکر میکنم که امی اصل اساس ازیره که چرا در این مقطع به این نوع گزارش ها مطرح میشه و چرا در این مقطع حکومت افغانستان با یک نوع خشونت به این گزارش ها پاسخ میده. من فکر میکنم این بر میگرده به این ذهنیت در داخل حکومت که در زمانی که انتخابات گذشته صورت می گرفت، اما طوری کمپاین آغاز شد و در زمانی که روابط استراتژیک افغانستان و امریکا پیمانش در روی میز بود، باز هم این و گزارش ها زیاد نشر می شد. و حال که حکومت افغانستان بگمان اغلب، ما در مصاحبه شورای وزیران هم خواندم که اینا برداشتشانی است که حالی که افغانستان و ایالات متحده امریکا در حال مذاکره روی می پیمان همکاری مشترک امنیتی هستند، به خاطر که ایالات متحده امریکا حکومت افغانستان یک نوع زیر تاثیر بگیره و زیر فشار بگیره و در نتیجه از او موقف حکومت افغانستان ضعیف بسازه در این مذاکرات. گویا که این نوع از دید حکومت افغانستان گزارش های غرض آلود را نشر میکنن. فقط در مجموع میخواستم بگویم که همی تشددی که حکومت افغانستان با این گزارش برخورد کرد ناشی از این ذهنیت میشه.
حال اگر روی خود گزارش بیایم، از دید ما و یک تعداد زیاد جوانا و کسایی را که در این روزا صحبت هم کردیم، میفهمیم که موضوع داغ روز است در افغانستان امروز. برداشت عمومی این است که این گزارش یک مقدار مبالغه آمیز است، یعنی توهم با یک بدبینی مبالغه آمیز نشته شده و گویا آنچه در این گزارش مطرح شده به عنوان یک سناریوی بسیار بدبینانه در مورد وضعیت آینده افغانستان، این سناریو اما بدترین سناریو در نظر گرفته شده و روی گزینه‌های دیگه صحبت نشده. احتمال از این وجود داره که بعد از 2014 افغانستان به بی‌ثباتی نره. احتمال از این وجود داره که افغانستان یک انتخابات شفاف صورت بگیره. احتمال از این وجود داره که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افغان‌ها متحدتر عمل کنن، وقتی که ببینن که کسی در عقبشان نیست و کسی از اونها حمایت جدی نمی‌کنه، ممکنی افغان‌ها را به این وادار بسازه، هم حکومت افغانستان و هم سایر در مجموع مردم افغانستان که متحدتر عمل بکنن و در مقابل دشمن یک مقدار قوی‌تر عمل بکنن. سناریوهای دیگه هم وجود داره که در این گزارش در نظر گرفته نشده. و یکی وضعیت امروز افغانستان، من فکر می‌کنم که با وضعیت افغانستان سال 1991 و 92 تفاوت‌های بی‌شماری داره. یکی از تفاوت‌های کلان ما بر شما بگویم که در افغانستان امروز یک قشر کلان از نسل نو در افغانستان به وجود آمده که بسیار مشکل است که بپذیرن که افغانستان یک بار دیگه برای سال 1992. شما به خاطر دارین که چند روز پیش در جاغوری یک خانم شلاق زده شد. در تمام افغانستان بالخصوص در کابل و در شهرهای کلان هزارها نفر به جاده ها رفتن به خاطر از اینکه یک خانم در جاغوری به شلاق دیگه. من فکر نمی کنم که این ملت آماده ازی باشه که یا استبداد را و یا دیکتاتوری را و یا فروپاشی را و یا جنگ تنظیمی و جنگ این نوع چیزا را بپذیره. ولی وقتی که میم در قسمت، من فقط یک نقطه دیگر اضافه می کنم پرافی نشه، مشکل این گزارش همین مشکلاتی است که من گفتم. اما یک مشکل در نحوه برخورد حکومت ما با این گزارش وجود داره. این به این مفهوم که من به یاد دارم که در روز اول که این گزارش برآمد، در گذشته ها وقتی که ما در نظام بودیم، این گزارش ها را از قبل کوشش میکردیم که پیدا کنیم که محتوایش چی است. از قبل یک اجندا میساختیم که چگونه با این برخورد کنیم، یعنی تلاش میکردیم که محتوای گزارش از زیر شعار ببریم و یا به نحوه محتوای گزارش را به چالش بکشیم تا اینکه یک نوع تقابل بسیار احساساتی را برا بندازیم با نهادهایی که نوع گزارش ها را مطرح میکنن. در نهایتش یک گزارش است، در نهایتش گزارش نیویورک تایمز مثلا که رئیس جمهور از او یاد کرد، یک گزارش یک رسانه است و رئیس جمهور افغانستان به عنوان یک نهاد در افغانستان لازم نیست و نیاز نداره که رئیس جمهور افغانستان در مقابل نیویورک تایمز یا در مقابل یک مقاله نیویورک تایمز شخصا جبهه بگیره و شخصا یک فضای تقابل را ایجاد بکنه. من مشوره ما هم این بود با یک دوستایی که در حکومت تماس داشتم، برشان گفتم که ببینین در این زمان شما نیاز ندارین که همین گزارش را یعنی با جبهه گیری با این برخورد بکنین. بله. شما بشینین این گزارش را حکومت افغانستان بسیار گپا برای گفتن
داره. آقای شاید دست استدلالو که زنه پیگم، البته از حدس و ما آقای وایی چی مثال در خلق و ذهنیتون خرابی خلق سر تشویش پیدا که سرمایه داران وزی چی دست حالت رازین و آقا در راغل خلق او بل وایی دشمن تا شاید نورم در تبلیغو که نو پدی خاطر شما شاید رئیس جمهورم لگ جیدی شوی او دا خبر از کچه داغل وظیفه هم دا چی خلق و دا داد ورکی اتمنان ورکی چی خبر دست نده. یعنی سید که دا دستی دا خارج پسط هوای دا بحران مسلا نو بیا دا داخلی رسانه آقا دا ورپس درگر دا اختهی چی آقا دا ثبات حکمت رنگی گیا و خلق ببرت در بدرش و بیا با قتل آم دا قسی مسائل یعنی تشویش خلق سر موجودی
خود سب دستی خبره دا چی وقت یو استدلال دا دست دا سلمان رشدی دا دیل پارادونه مشهور است او پا دنیا که طول خلق و پیزنده اغن او روست یو پیزنده سا خمینی دا دا پسر جایزه اعلان کرده دا اغن امخ که نچا دا دا آیات شیطانی کتاب لوسته و او نا چا لیدلی و او نا پا دی اسلامی نری که چا پیزنده دا سره کله کله د دیمنګ خبرګون دیمنګ یعنی جبهګیری دی چې په مقابل کې هغه شی لا نور هم پیاوړی کی او لا نور هم دغه تشویر لپاره کار کوي. زه مطمئن یم کمنګ په دې شکل دغه گزارش سره برخورد نه وکړي. دا گزارش مو دی یو نهاد په افغانستان کې یو خزه زی پی زنم کار کوي پکې او یو افغان پکې کار کوي یو دوی دا گزارش جوړ کړي. دا د دوه افرادو یو گزارش ده او په افغانستان کې یو مکمل نظام ده. دغه نظام کولی سی څه داسې معلومات د دې گزارش په مقابل کې خلکو ته ورکړي چې خلک پوه سي نه دغه گزارش صحیح نه و دغه معلومات چې موږ ته حکومت راکړه دا د قابل د اطمینان دی موږ ته خو داسې په دې سره ډول ورسره برخورد وکړو چې دا د امریکې کار ده او دا د امریکې
دا مشکل له موسی بله دا مشکل شته آشنا
باندې فشار نور نور نه
صحبت میکنیم و ما سب آشنا سیب نوبت شما سیب بفرمایید خوش آمدین به استودیو ما سیب
تشکر با سلام به خدمت آقای نظر و آقای الکوزی
مهربانی
و همچنان آقای عمر به این شک نیست که گزارش که گروه بین‌المللی بحران نشر کرد به لحاظ محتوا و به لحاظ پیام یک پیام خیلی حاد داشت و جنبه منفی خیلی جدی را بازتاب داد و تا حدود نگرانی‌های جدی را هم بهش دامن زد که بحث های جدی در رسانه های داخلی و خارجی رو ما شاهدش بودیم. ولی واقعیت امری است که گزارش گروه بین‌المللی بحران منطق خود را هم داره در جاهایی. اینکه خیلی به صورت جدی حاد بود این یک بحث قضیه که نتیجه‌ای را که گروه بین‌المللی بحران به صورت قطعی از او گرفته که افغانستان در سال 2014 احتمال سقوط و فروپاشی نظام را داره ما به این باور نداریم. حزب حق و عدالت به آینده افغانستان خوشبین هست و باور دارد که افغانستان کشور است که محکوم به ساخته شدن و محکوم به آباد شدن هست. ولی یک سری منطقی که در درونی گزارش هست میشه سرش گپ زد. ما در سال 2014 با دو اتفاق کلان در افغانستان مواجه هستیم. یکی انتقال قدرت سیاسی که در درون افغانستان اتفاق میفته، انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، یک اتفاق کلان هست، یک رویداد تاریخی کلان هست بر افغانستان که فرقهای خود را با انتخابات قبلی ریاست جمهوری داره و همزمان با این بحث خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو از افغانستان هست. همزمانی این دوتا اتفاق تاریخی در افغانستان یک سری با توجه به واقعیت‌ها و صف‌بندی‌هایی که متأسفانه در سالهای اخیر و هرچه ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم صف‌بندی ها قومی شده میره، یک سری نگرانی ها را به ما، به ملت افغانستان، به احزاب سیاسی، به جامعه جهانی به عنوان هشدار این گزارش یاد کرده که میشه قابل درنگ هست. ما فکر میکنیم به پاس چند اتفاق میشه این گزارش را کاملا رد نکرد و بهش اهمیت داد و به بررسی گرفت و منطقی را که حکومت کابل و حکومت آقای کرزی روی دست گرفته و کاملا نقد میکنه و کاملا سیاه میدانه یا کاملا سفید میدانه، اینی منطق منطق درست نیست. برای اینکه مصاحبه آقای کرزی شما با تلویزیون ABS شنیدین و آخرین مصاحبه اوناره، آقای کرزی عملا به صورت جدیش خواستار خروج کامل نیروهای جامعه جهانی در سال 2014 هست. باور ما هست اگر این انتقال به صورت کامل صورت بگیره و یک نیروی در حدود 10 تا 20 هزار عسکر ناتو و آمریکایی برای تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی در افغانستان باقی نمانند و بر آموزش اینا باقی نمانند، برای مدیریت و منیجمنت نظامی اینا باقی نمانند، با توجه به وضعیتی که نیروهای امنیتی افغانستان در صفوف پلیس و اردوی ملی داره، باور ما هست که یک سری نگرانی ها جدی میشه در افغانستان، به خاطر که اردوی ملی افغانستان به لحاظ تجهیز، به لحاظ
آموزش که
نیاز
هست برای خبر ثابت شده
تمامیت ارضی افغانستان و مبارزه با توریسم
ناتو منشی ویل دا خبر واضح کرل چې موږ نوزو او خلا نپریدو، امنیتی خلا نپریدو د افغانستان سره مرسته دوام ورکوي.
این یا موارده که باید جدی گرفته شود، مثلا دقیق. ولی نگرانیه که ما داریم اینه که اگر به آقای کرزی تاکید کنه همزمان به تنیش با متحدین بین المللی افغانستان و رابطه را با اینا تنش زده کنه و اینا را وادار کنن که مثل تجربه عراق را تکرار کنه با متحدین بین المللیش، خطر این میره که اگر نیروهای جامعه جهانی به صورت کامل خروج شود، خب طبیعه که میزان تمویل مالی اونا از اردوی ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان کم میشه. شما میفهمین که بر اساس کنفرانس های اخیری که انجام شد در شیکاگو و توکیو اینا، اردوی ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان به صورت کلی برای تمویل و تجهیزش، برای معاشش اینا سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار پول لازم داره. اگر آقای کرزی رابطه را تنش زده کنه و اینا رو وادار کنه که به صورت کامل از افغانستان خارج شوه، خب قطعا میزان پول را که جامعه جهانی تعهد کردن در کنفرانس شیکاگو و توکیو ای کاهش پیدا میکنه و اگر
اردوی ملی افغانستان از طریق متحدین بین المللی افغانستان تمویل نشه و تجهیز نشه و اردوی ملی افغانستان ممکنه به کمبود همون مدد معاش را که سربازای افغانستان میگیره مواجه شود، یک آسیب ببینه.
بله بله، من
اینا خطرهای جدی هست که میشه به موردهای نگران کننده سر از او اشاره کرد.
تشکر برستم بهم موقع در کده عمر صاحب یو خبره چې دا آشنا صاحب وکړه سیاسی انتقال او د قوا او اخراج دواړه همزمان په 2014 کې کیږي. تاسو څومره متيقن هستئ چې دا سیاسی انتقال به یعنی په شفاف ډول وي او انتخابات به څنګه سیاسي په نظر راځي؟ نوګه کې به به سوټ ټلیفون نو واخلو ورسره به تاسو خبر یو کې مهرباني شي.
مننه له کوزه سبب د زاس فکر کوم چې د افغانستان لپاره نه د سولې پروسه نه د نظامی انتقال پروسه دومره مهمه ده، هم دومره تاکون کده سمره په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه تاکون کده. تاسو افغانستان تاریخ په وګدو کې ګورئ په افغانستان کې هر کله څه مشکل جوړ سوی یا غد سیاسي انتقال په وخت کې جوړ سوی، څه دغه انتقال هیڅ وخت مسلمه تمیز نه وو او هیڅ وخت صحیح نه وو. نو عمده او تاکون کې پروسه په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه ده. متاسفانه یو اوسنۍ وضعیت ډیر هم د یعنی امیدوار کننده نه ده. د اوسنۍ وضعیت ولې نه له حکومت لخوا او نه د کمیسیون لخوا او نه د بیرون کې څه کړی دي سیاسي کړی په افغانستان کې د صدا او ځان په نظام کې د نن او د اساسي قانون تر چتر لاندې سیاسي ګروپونه او ډلې بولی داسی یو اجنده نه در مختصوی او داسی یو ادیقل داسی یو برنامه نه در مختصوی چې دغه په اساس خلک صندوقونو ته لاړ سي او رای ورکی. نو دا یو لوی ستر غد چیلنج ده او زه فکر کوم چې دا راتلونکي یو نیم کال په افغانستان لپاره ډیر تاکون کوي. خو تاکون کوي به نظامی انتقال نه وي دی ما برداشت دانه ده س امریکایي پوزونه او د ناتو پوزونه به تر 2013 پوري د ټول مسولیتونه افغانانو ته اوس پري او دوی به خپل یعنی دوی به خپل کډ وکه د افغانستان نه بلارسي دا به یو ډول د نظامی وضعیت به یو ډول د قابل مدیریت سطح کې پاتې سي. خو هغه څه په سطح د مدیریت په سطح کې نسی پاتې کېدای او امکان د دې لري چې افغانستان یا سب یا خصوبات یا بي ثباتي تبوزي هغه د سیاسي پروسې د سیاسي انتقال پروسې او کوزای سبزي بیا تکراروم چې ډیر د اوسنۍ سکه میتابیاوي ورته دي امدګياني ورته دي دا ډیر قناعت بخش نه دي او په دې کې ډیر کله کله وایم سره زمونږ رئیس جمهور محترم کرزی صاحب دا ایراتون کې یو کال کې یو نیم کال کې کدی هیڅ نور و نه کی نه د فساد پاک لکارو کې نه د حکومت هیڅ و نه کی فقط دغه زمينه برابر کې سپد 2013 کې د سیاسي قدرت انتقال مسلمه تمیز وي. نو دای په افغانستان په تاریخ کې دیو خارمان په صفات پاتې سي او کچیر دا پروسه خراب وسو دا به ډیر جنجالونه.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالستار نننن د کابل ترخیل نه پاریک کیم. تاسو ملمنو ته خاص سلامونه وایم. زما سوال دا و د کله چې د نجیب دولت برحاله او روسان وصل دوی تر سمو پورې غواره مسله کړه ټول دنیا ته معلومه ده. دلته اوس په فری دولت کې هغه خلک دي چې انډیواله ټول شتمنۍ ټولې کړي دي او ورسره دي او په همدې ځای کې دغه نه استفاده کوي. که چېرې د ملي ټولنه دوی مسله هم کې بیا دوی د پاکستان سره معامله کوي، د امریکا مقابل سره معامله کوي او دا خلک اعتبار نه لري دې خاطر چې په زرګونو ځله یې معامله کړې ده یو د بل په سر باندې.
یو بل ټلیفون لرو. آزادي راځي.
امروز مردم افغانستان از چند لحاظ مورد حملات قرار دارد. ببینید حملات جنگی، روانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در حقیقت اطفال و افکار مردم افغانستان را مخشوش و پراکنده ساخته است. ببینید افغانستان 314 جنگیده، 3 میلیون شهید دادند، معلوم و خسارات چیزان ناپذی را دیدند به خاطر آزادی، صلح و امنیت. دیگر مردم افغانستان از جنگ و بحران خسته شدند، زیرا که بزرگترین امتحان و تجربه را پشت سر گذاشتند. همه گزارش ها، رسانه ها و به خصوص گزارش بحران را من و مردم افغانستان تقدیم میکنیم. باید دولت افغانستان آگاهانه با دقت علیه آنها مبارزه کند و مردم افغانستان از دولت پوتینی حمایت میکند.
بفرمایید.
سرویس ما مولا عبدالبصیر روحانی است. امی قوم تاتار غرض من است که پیشتر وحیدی آور گفتن که امی دختری که جاغوری مثلا دوره زده شده بود یا شلاغ از طرف یک روحانی از طرف یک والی میره مثلا ظلم خواندن سیکرتان باست. ظلم به این معنا است که ظلم در صورت است که فرموده خدا و فرموده رسول نباشد. اما خداوند متعال میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از ظالمیت و از ظالمی ازازمه ها فجدو کل واحد مهمه میاد تجلدتین. اما در دیگر جایی مثلا آیتی که اطلاعاتش منسوخ است از شیخ و شیخ خطو ازازمه ها فرجما، یعنی این در باره ای سر که اگر یک کسی محسینه یا مرد محسینه زنا میکنه یا تجاوز
کنه، مولای صاحب
به حضور مردم باید رد میشه.
بله مولای صاحب، قضا موجوده ده قانون
خو فرمدار خدا سی را چطور مثلا ظلم میخوانن.
خب التنوم ده افغانستان اسلامی جمهوریت ده قضا موجوده ده، او بخ قضا ده سرنوالی ده ستره محکمه ده څو محکمې دي. نو سره خپل تنسی او سره راونی سدلار په سر باندې داز زوی وه چې تا ګناه کړی ده. بل اصول مقررات لري، قوانین موجود دي.
جواب میتونید
تشکر یو بل تلویل رو آزادی رو
بله بفهمید سیب
ما نظر داره که خیلی ملی کمیتیز کم راپور رو خبر کرده در سب که زیتای دوام او در افغانستان جور حکومت در چوار لسان کار روش تولنگی یا دانا پاتیکی
دست هم نظر رو سیب آقا دوار رو دلشو
بخیرم به عمر صاحب متوجه بله
تشکر. بله ما خب با دو دوست اول تحلیلایی که کردن در قسمت های مخالف و در قسمت های موافق بودم، سوال نداشتن. فقط قسمت سوال جناب مولوی بصیر روحانی باید بگویم که تبعیض کنا مولویستن از مکر خوبتر میفهمن مسائل اسلامی را، منتها ما هم افغان ها هم مسلمان هستیم و معلومات داریم در مورد مسائل دینی ما. سوال اصلی است که مولوی صاحبی را بشنوند و به جدیت بشنوند که در کجای اسلام آمده که هر فرد بدون از این که مشروعیت داشته باشه و یا از یک مرجع نمایندگی بکنه به زعم خود یک کس را گناهگار بدانه و حضور به جزا برسانه. افغانستان یک کشور اسلامی است، نظام افغانستان اسلامی است، قانون اساسی افغانستان به اساس شریعت است و در قانون اساسی افغانستان سیستم قضایی موجود است، سارنوالی موجود است و نهادهای مشروعی وجود دارند که باید این و اعمال را یعنی پیگیری بکنن. ای که چند فرد در یک منطقه یک جای میشه و یک زن بیچاره را میگیرن و به شلاق میزنن بدون از این که هیچ مشروعیتی داشته باشن، بدون از این که از هیچ مرجع قضایی و یا از هیچ نهاد رسمی نمایندگی بکنن، ای بی‌بندوباری است، ای انارشی است، ای حکم شریعت هم نیست و شریعت هم به این رقم تامین نمیشه. و از مولوی صاحب عزیز خواهش مایی است که وقتی که از دین صحبت میکنن، دین را به عنوان یک وسیله به خاطر آنچه خواهش‌های شخصی و دیدگاه شخصی خودشان است استفاده نکنن، بلکه دین را یک دین نظاممند را باید مثال بدن.
بله خب اینجا بحث زیاد است، از موضوع خارج نشیم. اونجا زن بیچاره که عاجز است، قوت نداره، گیر میکنن یک لاتکو به آزار میتن، اون مرد خب با زور پدرش هم رسیده نمیتونه. بله. این مشکل ما، اگر مردم در عین وقت جزا بده ما میگیم آمن نادرست. بله. نه این خو نمیشه که در اسلام نامرد نیست، خو خود کلگی اسلام در مسئله مردانه است، در کل دنیا شهرت داره که مردانگی که دشمن خود عفق کرده از این گپا. او گپا رو ندارن، قرار یک دختر گیر میکنه و لط کده میرن، او برای در تو مردان لط کنی اونجا میرن ازار فساد میکنن، یک چیز گفته نمیتونی و پادشاه عربستان خواهی چیز گفته نمیتونی اوز میری یک چند تا دستشان هم ماچ میکنن تراکایی نمیشه. خب برای از این موضوع
نظر سه بچین من مداخله میکنم. مثالای بسیار زیادی در افغانستان هست که بالای دخترای معصوم تجاوز شده، تجاوز بزرگ
بله.
اون مرد در اموج زندگی هم میکنه، هیچ کس برای چیز نمیگه. امو دختری که سرش تجاوز شده او را سرش حد شرعی را تطبیق میکنن، کسایی که هیچ نوع مشروعیت خودشون ندارن متاسفانه.
بله عمر صاحب، دین ما دین اصلا مستضعفین گفته شده، دین است که از مستضعفین باید دفاع شوه نه از ظالم. به هر حال بین از موضوع خارج نشیم. آشنا صاحب و عمر صاحب، من تو فکر میکنم که زیادتر ما اگر مردم افغانستان زیادتر از وطن پرستانه، وطن دوستانه و احساساتی برخورد میکنیم، ما سر از این که در این راپورت چی گفته شده روی از او بحث بکنیم، سر از این بحث میکنیم غرب مچم اتکده، شرق اتکده، اتگپا. اصلا اگر بیاین ایچ نه آقای کرزه در نظر بگیریم، نه غرب نه شرق، امیر ما در بین خود فکر بکنیم که ما خود ما واقعا آماده هستیم، اردوی ما آماده است. راپورایی که به ما میرسد اردو عسكر خود رخصتی داده نمیتونه، نان داده نمیتونه، کالا داده نمیتونه، مثلا این مشکلات هست. این اردو مثلا قومی است. امیر لحظه به ما دسته از سر چوک کابل خبرها به ما میرسه که مثلا وزیر صاحب داخل نو شد، حالا معاون از او میگن که اگر وزیر صاحب پشتون باشه معاونش باید تاجک باشه حتما.
حال رئیس جمهور یک تاجک پیشنهاد میکنه، وزیر صاحب دیگه تاجک. حال اردیشان زده کنده رئیسن سر موین وزارت داخله یا جور نمی، اردیشان تاجک از یک جای مستن. حال یار ما اینجا نمیگیم، حالا با ما هم خود بگن که نه رادیو تو میکنه تو میکنه پشت تو دیگه پشت نمیگردیم. خب اردی تام قومی باشه، پلیس تام قومی باشه، برادر اقتصاد تام ضعیف باشه، مچمو باشه، ای باشه، ای گپاره از نظر بگذارانیم یواز از این که مطبوعات غرب دو بزنیم. اینو خود آقای کرزی هر روز در بیانات خود میگه که فسادی دارید داریم. به این انترویو اخیر خودم قبول میکنه که ما یعنی رژیم ما فاسد است، ما رهبر یک رژیم فاسد هست، خودش هم تقریبا میگه. خب از اون خاطر آقای عمر چرا ما واقعیت ها را کس میگه زور ما میته بست لای خود ما، شما خار ما میگه کسی که راست خود بگو، یعنی چی فکر میکنی شما؟
جناب نظر سب من امین نکته را میخواستم که سرش یک مقدار محص کنم. در زمانی که ما در حکومت بودم یکی از استدلال هایی که همیشه و پیهم داشتم با بزرگای ما در حکومت که ببینین اگر ما خوش نداریم که کسی دیگه یک راپور نادرست در مورد ما بسازه، ما باید کار درست بکنیم و راپور درست از خود برای مردم بدیم.
بله.
حکومت افغانستان مدیر روزم دیرو امرای یک بحث غیر رسمی امرای می آقای فردوس و همکارایشان داشتیم، می دوستای ما در حکومت که دوستای ما هستن، اول میبینیم و گپ میزنیم سر بعض مسائل. ما بهشون گفتم شما ببینین، شما اگه میخواین که امی گزارش مردم جدی نگیرن، شما ای را جدی نسازین برای مردم. بله. شما ای را انعکاس نتین به مردم، شما ای گزارش در تشهیر از ای گزارش کار نکنین. حکومت ما مشکلات بسیار جدی داره، حکومت ما از نقطه نظر فساد حداقل ما امو یک شعر حافظ است که کس شعر سعدیست ببخشین که کس ندانم در این شهر که گرفتار تو نیست مگر آن کس که به شهر آید غافل برود. امی که آینده افغانستان احتمال بحران برش وجود داره، هیچ کسی در این شهر کابل شما پیدا نمیکنین که بعیدید باشه غیر از اینکه غافل باشه. خلاص دیگه شما برین در هر جایی که در این شهر بگردین، با دکاندار صحبت بکنین، با درایور، امی تشویش را دارن و ما ایواز از این که اقداماتی بکنیم که نسبت به آینده افغانستان مردم را امیدوار بسازیم، مردم را نسبت به مشروعیت از این حکومت امیدوارتر بسازیم، مردم را نسبت به کارکرد و کارایی از این حکومت امیدوار بسازیم، ما میپردازیم به اینکه خود گروه بین المللی بحران گزارش دادی گزارش از امریکا است، امریکا دشمن ماست، نیتر نیست متاسفانه.
آو یک شب بریم
که امریکا کرده، ببینین امریکا اون ما قدر یک مملکت جان.
بله پدی بنسو خبر اینه که فرض مثال داد دسه حالت رشی چه نظام رنگش گوار بیا خدا نقصد وینوس سیلابونه و بیگی ددی واقع بچی روسه پر د کاربوهانو نن د دې نه اوریدل چې هغه بد حالت به څنګه هر سړی هم دا وی چې او دا نظام بدنګيږي د څه بکیږي د څه بکیږي نو څه برامسته کیږي. آیا د څه مخالف طرف تم د څه سیاسي قوي یا وجبه شته چې هغه به وکړي شي امنیت وساتي او ویني توینی شي جنگ ونشي او قدرت د سیاسي انتقال شي هغه څه حالت هم نه لرو، یعنی د بل اړخ ته څوک نه ګوري چې دا څومره انسانان به د منځل شي تلف بشي خدای نه خزا کړی چې حالت راځي.
گور الکوزای سب الکوزای سب مخکیم ده دیتا سب راپور که ده دکتر نجیب ده وقت خبر موز والا دکتر نجیب کله چې سقوط وکړه اغه نوروز د مجاهدین حکومت راغی د تنظیمون جنگون تنظیمی جنگونه شروع سوال بیا ډاکټر نجیب د خلکو په پازهانو کې محبوبیت پیدا کړ، بیا ورسره بیا طالبان راغله بیا بيخي خلکو ته محبوب سو اوس ترې دا پوری سپ دی کابل کې ګرځي و ډاکټر نجیب اکسونه په موټر لګیدلی او تابلوګان یې نصب شوی په خار کې. ډاکټر نجیب خپل مشروعیت لدین واخې سر دنه ورستې او بهران جوړ سو بیا خلکو ولس ولا ډاکټر نجیب خسړی وو ا دې اقل دغه سی وضعیت خو منګ ندر لوده. خو زه وایم چې د کرزی سب دا مشروعیت به په هغه شي کې خوندي نه وي، یعنی کدغه اوسنی حکومت نه ورسته په افغانستان کې بحران جوړیږي خلک بیا نه وایي چې کرزی سب ولا خو د په وخت کې لامنګ لخو اوس دا بحران جوړ سو اوس د خلک ډیر بایدار سیوی اوس د خلک په ډیرو شایانو پیږي اوس که چی د کرزی سب مشروعیت په دې کې د راتلونکي مشروع نظام وي او په افغانستان کې ثبات پاتې شي بیا به خلک وایي چې کرزی سب کسړی وو د انتقال د قدرت صحیح وک افغانستاني یو دوامدار ثبات ته بوته خلک به نه وایي کرزی سب کسړی و دایڅ لاړو غو د جنگ شروع سو دغه ذهنیت باید لمنځ لاړ
شي. دا سبب نشي
الکوزای سب
یا دای یا دای سبب نسی بل خبر داد ال کوزای سب منګ یعنی دیو نظام په توګه په خپل تاریخ کې ډیری داسې بیلګې لرو د احساساتي برخوردونو منګ خو داود خان په ټولو باندې ګران د ملي رهبر و دی منګ یو ملي شخصیت و یو لوی مشر و د افغانستان خودم په د بایل و د یعنی د ډیپلوماسۍ په ځای د مستقیم او د احساساتي او هیجانی او یو ډول ګوره یو ډول احساساتي نشنلیزم له غنغه کېده کنه له تریبیون او غېده نو زه وایم چې رئیس جمهور اوس د منګ رهبر ده د افغانستان رئیس جمهور ده قابل د احترام سړی ده دی په افغانستان کې آخري خبره کوي دی د پریدي چې دغه سي وړي خبرې چې د نیویارک تایمز گزارش صحیح ده که غلط ده یا د ګروي بهرن گزارش صحیح ده دا د جون جانان موسازي کار ده او د وزارت خارج داخلي کار ده او د وزارت خارجي کار ده دی هغه سړی ده چې کله دی بیا یو موقف ونیسي بیا دا نور نسی اصلاح کولی دي ما جنجال هم همیشه دا ورسره اوس ګوره رئیس اشتباهګانی وکړو پریږده زمونږ داسې خبرې وکړو چې خلک یې ونه مني بیا یې ته راته اصلاح کوه ولې چې دا آخري مرجع یې خو چې کله ته وځې دغسې کار کوي بیا موږ ته دغه فرصت نه پاتې کېږي چې بیا موږ اصلاح کړو کار جوړوي نو دغه مشکل متاسفانه په افغانستان
آشنا صاحب آشنا صاحب د می گزارش کې ما گفتیم اگر به اصل گزارش مراجعه کنیم اونجا خو گپای بد نیست و میگه باید ارتش قوی بسازن و تعلیم تربیه نظامی ها را باید سرعت بخشن قوای هوایی را باید درست بکنن مجموع ترکنن این گپای خو کلش راست از این خو گپای بد نیست که آدم قار آدم بیاید
شما
کل گپای میست مسئله وحدت ملی ها دیگه چیز هستیم بله بفرمایید
جناب نظر دقیقاً موضوع همین رقم است. من در صحبت‌های قبلی خود هم گفتم که با آنچه که گروه بین‌المللی بحران به او اشاره میکنه اشاره های زنا این گزارش منطق خود را داره
ده.
اما متاسفانه نتیجه گیریه که از این گزارش شده به این که افغانستان در سال 2014 با خطر فروپاشی مواجه است و با رفتن به جنگ داخلی ده اینجا تا حدود یک مبالغه و اغراق صورت گرفته. بله که اردوی ملی افغانستان نیاز به تمویل داره، به تجهیز داره و نیاز به قوی شدن داره و به همیاری و همکاری نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو بعد از 2014 تا 2024 هم نیاز داره.
نه.
اما رقم شما افغانستان را وقتی اگر خروج کامل شود و تنیش را که آقای کرزی در حال حاضر با متحدین بین المللی افغانستان را اندازی کرده اگر این تنش را تشدید کنه خطر این میره که این خروج یکبارگی در 2014 صورت بگیره و جدا از تمویلی که در عرصه اردو صورت میگیره خود حکومت افغانستان مردم افغانستان برای تمویل اقتصادیش سالانه بین 2 تا 3 میلیارد دلار بر اساس محاسبات کمک نیاز داره برای اینکه بخش صحت رو بگردانه برای اینکه بخش تعلیم تربیت رو بگردانه بخش تحصیلات عالی رو بگردانه و بخش‌های سکتوری دیگر اینی پول‌ها اگر به این تنش ادامه پیدا کنه در نتیجه اشتباهات احساساتی درون ارگ ممکن افغانستان ملت بزرگ افغانستان تاوانش را پس بده و نگرانی بزرگترین نگرانی است که آمادگی های که بر انتخابات گرفته شده متاسفانه بهش جدی برخورد نشده هنوز قانون انتخابات هنوز بی سرنوشت و بدون تکلیف مانده و بهش رسیدگی صورت نمیگیره قانون صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات هنوز پاس نشده هنوز اصلاح نشده اصلاحاتی که نیاز داره وارد نشده اگر به وضعیت اردوی ملی نگرانی های امنیتی که افغانستان در 2014 با مواجه است از حالا یک اقدامات جدی و مدیریتی روی دست گرفته نشوه و اقدام نشوه برای مدیریت 2014 احتمال داره که یک سری گدودی های در افغانستان بیاید ولی به این معنی نیست که افغانستان سقوط میکنه و میره به جنگ داخلی ممکنه ما انتخابات را تجربه کنیم که میزان مشروعیتش پایین باشه و یک سری جنجال های را برای یک مدت تجربه کنیم راه درستش این است که حکومت کنونی افغانستان به تعهداتی که به جامعه جهانی داده به تعهداتی که به ملت افغانستان داده در عرصه مبارزه با فساد حکومت داری خوب حاکمیت قانون به این تعهدات خود در دقیقه 90 بیاید صادقانه عمل کنه تا هم نام نیک از خود در حافظه ملت افغانستان و در تاریخ به ثبت برسانه و هم ملت افغانستان را کمک کنه که در 2014 عظمی مرحله گذار به دهه تغییر درست انتقال کنه.
تشکر.
بخش دیگهش میمانه جنجال هایی را که ما از طریق فشارهای امنیتی که توسط کشورهای همسایه وضع میشه به اینا باید رسیدگی شوه. یعنی در کل گروه گزارش گروه بین المللی بحران یک هشدار خیلی جدی هست به چند مورد که واقعا گروه بین المللی بحران به او اشاره میکنه. هم مسئولیت افغانستان، حکومت افغانستان است به جای اینکه رد کنه اینا را مورد توجه قرار بده و هم مسئولیت جامعه جهانی است. ولی از دیگه طرف ما همزمان با این گزارش و همین جنجال هایی که ناشی از این گزارش شد یک سری تحولات بسیار نیک و امیدوار کننده ما در افغانستان داریم در نتیجه فعالیت احزاب در ماه‌های اخیر تجربه میکنیم. شما در جریان هستین که در ماه‌های اخیر بیش از 20 حزب سیاسی دور هم جمع شدن و زیر عنوان شورای همکاری احزاب دور هم نشستن.
ده آزادی پسپو که ده خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شوه و وسی تاسه تکرار او رایی.
نو جان پوښتنه مې دا کوله چې د کرزي وروڼه د نجیب اردو ډېره کوي وه ډېره یو ښه قانوني روان و نه په کښې دا روانه نه په کښې اداري فساد روان و او نه یې د چا چې وخت شپې سبا کولې لکه دا اوس دلته که سرباز دی که افسر دی که بریدمل دی چې ګوري صرف وخت اړوي تاریخ ته ګوري او ډیوټین ته ګوري چې د تمخانې وخت دی څوک د وطن د پارسي خدمت نه کوي. 2014 کال نه بعد زم درته وایم زه خپله چې اردو بریدمل یم زما ټول انډیوالان همدغه خبرې کوي او زنه زه باوري یم چې دا اردو ختمېږي ولاکه درته پرېږدوي ختموي څوک همدغه مشران جنرالان یې ختموي دا نه غواړي چې
بریدمن صاحب د هغې سرنوشت به څه د جنرالانو سرنوشت او ستاسې د نورو که داسې حالت راځي بیا به څه کېږي؟
مونږ خو پکښې راغلي یو نه مخاروخ به وتښتي مونږ به ورته لکه دا اوس چې څنګه په اول خط کښې جنګېږو که نه ځو جنګ ته ځو هغه ته ځو لکه دا اوس چې څنګه قرار ناست داسې به وتښتي نورو ملکونو ته به لاړ شي او دغسې ورما زانده بدمل به ورته پاتې لکه دا څنګه چې اوس خاورې ته اوړي د خاورې ته راولی کېږي په دې وطن سیمو سره چې ده جوړولی دا لس کاله تا خپله ځان سره سوچ وکړه چې دا لسو کالو کښې اوس د یو سل یو شپېته کنډه نه پارې شوې ما ته په اردو کښې په دې هېواد کښې ولکه چا یو ځل بوټ نه دي را کړي څلور میاشتې مخکې زخمي شوي بوټونه مې نه لرل مجبوره شوم د سر مې پټ کړی دي.
ډېره مننه کور دې ودان نو خپل مورال دې قوي وساته انشاءالله خیر و خیریت مهمه مسله ده مهمه مسله ویل
ببخشین که ما هم هوایی گپاره نمیزنیم بر ما هر روز در تلفون اوتومات رادیو آزادی به حداقل دو سه تا پیام از اردوی ملی میرسه.
مشکلات دیر زیاد دی فساد
بوده بله کلش هم ایست که نه ماش برشان میز نه رخصتی میتن رشوت از حد چی هست.
یا بل تلفون رو آزادی رادیو
زسر محمد الکوزای صاحب تاسو ته د درنو مېلمنو ته د زړه له کومې سلامونه.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
الکوزای صاحب مخکې دې ویلې وه ګناه به دې چا وي ګناه خو د هغه چا ده چې په سیاستو په باندې پوهږي. مونږ خو نه په مذهب پوهېږو نه په سیاست پوهېږو مونږ ته خو وایي وهله مړې که مشران سپینګیري تورګیري دا قضاوت او عدالت او خپل مسؤلیت باندې پوه شي چې زمونږ مسؤلیت څه شی ده.
مهرباني صاحب
سر تو چې د کشمیر مسله حل نه شي د پاکستان په ګټه او د فلسطین موضوع د عربو په ګټه حل نه شي د چشمیا بېرته ازاده نه شي د تبت د مسلمانانو د لانجې حل راونه وځي د ډیورنډ کرښې ونه پېژندل شي او پادشاهي هېوادونو کښې اسلامي حکومتونه چې کوم د روسانو ته څلور نه خلاص شوي په هغو کښې اسلامي حکومتونه جوړ نه شي له اسلامي ملکونو څخه د امریکا د استعمالي پوځونه ونه وځي دا هغه هدفونه دي چې په افغانستان کښې د جهاد له وجه القاعده او طالبان را زېږولي او اقتصادي مافیا د انسان قاچاق مافیا د تېرو د زیرمو مافیا د ځمکو د غصب مافیا او د مدرنه مخدره موادو جهاني قاچاق مافیا یې ملاتړ کوي.
کور دې ودان سلامت اوسې او نظر دې واورېدل شو. تشکر ډېره مننه. یو ټلیفون بله مخلو ازادي راډیو دسې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم ورور زه زر غږېږي چې وخت کم دی یوه دقه وخت پاتې مهرباني.
توخیم د زابل ولایت شادویل ولسوالۍ سوکاسو
او تشکر توخي صاحب راځه مهرباني.
دا د محرم کمیټي چې دا ویلي دي چې مطلب دا افغانستان به نړېږي زما خو دا نظر دا حقیقت دی ځکه چې د افغانستان کیسه خورا ډېره سره ژوبله ده دا د امریکایان ماس ولاړو
او پښتنه مې دار چې امریکایان د افغانستان د خدماتو وږي آیا دی افغانستان جوړ کړي او کما چې وخوره په ما کې سره وږي د جواب راکړي.
تشکر سلامات وزیقه. یو د خپته د عمر صاحب نه پیګم چې آشنا صاحب تاسو کې د سلنه جوابونه ورکړي بیا بروسه د خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو لږ زیات وغږیږي خو اوس وخت کم دی مهرباني وکړئ صاحب عمر صاحب
دغه د یو ورور څه د اردو نه زنګ وهاله و د موضوع ډیره جدي ده د اردو مورال او د پولیسو مورال دا ډیره مهمه موضوع ده او متاسفانه سپدې کې تر ټولو کم پر دې باندې توجه سوی ده هغه په دې څه کې چیرې د تا د اردو یو په اول خط کې یو غړی په دې مورال وی سیاره د مقمندان فاسد او د دین ورسته موږ نسو پاتې کېدای دوی تختی موږ پاتې کیګو نو بیا زر ډیر بدمینه يم د افغانستان آینده ته او ترڅو پولیس جنرال په کابل کې په زری موټر کې ګرځي او په قصر کې اوسيږي دا ترابطه نسی تامینې دای په اردو کې د رهبری او د صفوفو ترمنځ فاصله ډیره غټه ده غد نجیب د اردو قصه یې کوله بل دوست د نجیب د اردو قصه زی ورځي شبکې ته تلې مو ډیر د سخ کور عادي کور ډیر د خټو کور اشاره تویل وای دا د صدیق زهین کور د غد وزیر دفاع معاون وو وزته د وزیر دفاع معاون نو ګوره وځه د نور جنرالانو نو ګوره دا متاسفانه سی وډیر لوی د سینې د افغانستان د اندې پاکلاندې خنې نسته ان افغانستان د اندې پاکلاندې خنې ستا حکومت دی باید د غندې خنې لري کی ترغه چې ل امریکای سره په تقابل ځن بوختي ترغه پورې مطبوعاتي جنگ پیلې او ترغه پورې حکومت د نیو یارک ټایمز او د بی بی سی په اخته د حکومت خپل منس کې باید ډیر کار وکي او مسؤلیت یوازې په حکومت نه ده
درنو قدرمنو دوستانو د خبرونه د لومړی برخې وخت ختم شو په دوهمه برخه کې هم د بحث دوام ورکول مو سره پاتې شي.